یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرښې پړه په کابل کې د برتانیې د سفیر وستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بللې دي. د برتانیې سفیر ویلي ډیورند د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی. د دې او نورو مسئلو په اړه پروانه خپرونه کې جزئیات اورېدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول وورای. د خبرونه په پیل کې له اجمل انسخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو.
دا کابل امنی کمانډانی وای د کابل د تیمورشاهی په سیمه کې د لګیدلې اور د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان د دفاع وزیر فرم دستګیر وای هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. ولسمشر ټرمپ به د آسیا د ولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دا کابل امنی کمانډانی وای د کابل د تیمورشاهی په سیمه کې د لګیدلې اور د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. د امنی کمانډانی وایان بصیر مجاهد ازادې رډیو ته ویل لومړی دا اور د ټوکر خرڅولو له یو دوکانه پایله او نورو دوکانونو ته پراخ شو. د مجاهد په وینا اور سهار د 2 بجو 15 دقیقو په شاوخوا کې لګیدلې او د سیمې دوکاندارانو ته مالی زیانونه اړولې دي. خغله مجاهد ویله بعد مرغه د ټکور یو شمیر دوکانونو وره خسته د ور لګیدو سبب تر وسه سرګن نه دی. زموږ د ور وژنې ټول ډلې د محل پسیمه کې فعال دي. ور تر کنټرول لاندې دی او پراتونکو څو شیبو کې به په بشپړه توګه ګل شي. مجاهد ویل په لګیدلې ور کې مالی زیانونه وخت کو چاته پکې ځانې زیان نه دی رسیدلی. دا یادونه وړ ده چې په افغانستان کې په ودانې او د سون په وسایلو کې د معیاري خوندیتوب نه موجودیت ډیر کله د ګڼمیشتو سیمو په ځانګړې توګه په خارونو کې د ورونو د لګیدو او درنو مالی زیانونو سبب کیږي. دا پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خرم دستګیر له قوله ویلي چې د افغانستان مسله باید د خبرو لاري حل شي او د هغه په خبره اسلام آباد په دې خبرو کې همکاري کوي. خو نو مولدا هم ویلي چې پاکستان نشي کولای د افغانستان جګړه پر خپل خاوره تر سره کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې له اسلام آباد څخه په خپل وروستۍ کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستانی سیاسي او پوځي مشرانو ته په ډاګه کړی و چې که د تروریستي ډلو پر ضد ګام پورته نه کړي امریکا به په خپل دا کار وکړي. ولسمشر ټرمپ به د آسیا د ولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي د نننني سفر په اړه خبریالانو ته وویل دا وای موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو. موږ به په ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې به وغږیږو. موږ به له ډېرو خلکو او له هیوادونو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو. موږ به وګورو چې څه پېښیږي، خو زما په فکر دا بریالی سفر دی. هلته ډېر ښه نیتونه شته. تمه ده چې ټرمپ به د جنوب ختیځې آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اتومي لانجه وي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشریزه کې برخه واخلي. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورسی. دا کرملین وایان د متر پیسکوپ ورن ویل چې خای دواړه مشان د دې غونډې تر څنګ سره خبرې وکړي. د ایران ته سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولیس ته نږدې له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شول. د ایران دولتي تلویزیون او ایرنا خبري اژانس ویلي چې دا سرتیری د دې هیواد په شمال چل دوران سیمې ته نږدې وژل شوی. چارواکو ویلي چې ایرانی ځواکونو په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرګ شو بلاړولې. که څه هم ایرانی رسنیو په دې اړه چې وسلوال څوک څه نه دی ویلي، خو د ایران په شمال کې د ترکیې او عراق پولیسو تاثیر اکثر وخت ایرانی ځواکونه له کورد وسلوالو او له داعشیانو سره نښتي کوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب تیره میاشت په همدې سیمه کې څلور سخت دریځي وسلوال ووژل. د متحده ایالاتو حکومت یو مهم سنسي ریپورت خپور کړی. په دې ریپورت کې ویل شوی چې اقلیم بدلون تر ډېره د بشر له فعالیتونو سره ارتباط لري. دا راپورت چې د سپینې ماڼۍ له لوري هم تایید شوی د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره پټه کار کړی. ډونالډ ټرمپ د هوا د تودېدو مسلې ته د چینایي درواغو نوم ورکړی دی او تهدید یې کړی چې امریکا به د پاریس د اقلیم د بدلون د مخنیوي له تړون نه ووځي. او د روسیې د فدرالي امنیت ادارې پرون ویل په مسکو کې د کرملن د منتقد او پخپل سر د چلاوتن ویچسلاف مالتسیف ګڼ شمیر پلویان نیولي. روسی مقاماتو دا کسان د دسیسی جوړونکو شبکې غړي بللي. د دې چارواکو په وینا دغو کسانو پلان درلود چې د مظاهرو له لارې بلوا وکړي او پر پولیسو او ودانیو بریدونه وکړي. تر اوسه د روسیې مقاماتو د نیول شوو کسانو شمیر نه دی په ډاګه کړی. ویچسلاف مالتسیف چې ځان ملتپاله سیاستوال بولي پر یوټیوب خپل پیغام کې ویلي چې په روسیه کې ولسی پاسون کېدونکي دي. په روسیه کې نن د ملت پالو ډلو او مشرانو لخوا د خلکو د یووالي د ورځې په مناسبت لاریونونه پلان شوي دي. او روسیه خبر ده چې د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په دې هیواد کې د افغان سرتیرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د افغانستان او اذربایجان دفاع وزارتونو د روان 2010 کال په مې میاشت کې د اذربایجان لخوا د افغان سرتیرو د روزنې موافقه لاسلیک کړې وه.
تاسو زم غاګله ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت په کابل کې د برتانیې د سفیر دات څرګندونه چې وایي ډیورن رسمي سرحد د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولي.
ډیورن رسمي کرښه هیڅ وخت نه و او نه به وي. په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف د کاملا څرګند دی.
د امر روغتیا وزارت د اسهال د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو د مړینې په اړه د یونیسف رپورت نه ردوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه شوې ده.
نظر به سالهای قبل اگر از میزان وفیات اطفال ببینیم، از سبب همین دو مرض نسبت به سابق بسیار زیاد تفاوت کرده.
دا هم وروچې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. او په غزنی کې بیا خزینه خبري اعلان وایي چې د دوی پر وړاندې له تعبیس څخه کار اخستل کیږي. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه یو 2200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې اوریدلای شي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرښې په اړه په کابل کې د برتانیا د سفیر روسي سرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولي. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو هیڅکله ډیورند رسمي پولې په توګه نه دی منلی او باید له دې او باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي. تازه په کابل کې د برتانیا سفیر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې ډیورن رسمي سرحد دی او پاکستان یې د مدیریت حق لري. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه معلومات راټول کړي دي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي داسې هیڅ رسمي سند نشته چې د ډیورن د فرضي کرښې پر رسمیت دلالت وکړي. د دغه وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ د فرضي کرخې په اړه باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي.
ډیورنډ رسمي کرخه هیڅ وخت نه و او نه به وي. او په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملا څرګند دی چې دا یو فرضي کرخه ده. دې ته ورته دغه خبرې څرګندونې ناسمې دي.
په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکولاس کیل او بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د بریتانیا او نړیوالو نظر د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. نوموړي همدارس د ډیورن د کرخه په وګدو کې د اغزن سیمه او نور موانعو د جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان حق لري چې د کرخه مدیریت کړي. که څه هم تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو د ډیورن د رسمیت په اړه څرګندونې کړي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړ پوړی بریتانیوي برحاله ډیپلومات دا ډول څرګندونې کوي. د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه نږدې 2640 کیلومتره اوږده پوله ده چې لا تر اوسه نه هم د افغانستان د حکومت او نه د کرخې په دواړو خواو کې د میشتو قومونو لخوا منل شوې ده. دغه کرخې تړون شاوخوا 140 کال وړاندې د برتانیوي هند او په افغانستان کې د وخت د حکومت لخوا لاسلیک شو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بې وایي د ډیورن کرخې دواړو خواو ته له میشتو قومونو پرته هیڅوک د یادې کرخې د برخلیک په اړه تصمیم نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو کابل.
له حدیث پردیس مو واوریدل چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرخې پړه په کابل کې د برتانیې د سفیر روسي څرګندونه د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې دي. په کابل کې د برتانیا سفیر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي دي چې ډیورن رسمي سرحد دی او پاکستان یې د مدیریت حق لري. د افغانستان د څېړنې او مطالعاتو نوین مرکز وایي افغان حکومت باید هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د ډیورن د فرضي کرښې په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د دې مرکز له بنسټګر عبدالله هیواد سره پر همدې مسأله خبرې کړې دي.
د 1948 وروسته د افغانستان ټول دولتونو دا اعتراف کړی، دغه څه د مخه اعتراف کړی او تر نن پورې د افغانستان دولتونو اعتراف کړی چې هیڅ اسناد موجود نشته چې د ډیورند فرضي کرښه د یو سرحد د افغانستان او د نوې جوړ شوی پاکستان ترمنځ. فله هازه دا څرګندونې چې د انګلیس سفیر کړی دا یو ډیر غیر مسؤلانه یو سټیټمنټ جاری کړی دی، او د یو سفیر د یو مسؤل مملکت لکه انګلستان غوندې چې هغه مثلا په دې ټولو قضایاو کې دوی دخیل و، دا دوی دپاره نه ښایي چې دوی داسې یو غیر مسؤلانه خبره وکړي.
هیواد صاحب، تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ورلمه خطرینګلې دي، او دا ډول څرګندونې څومره کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده اړیکو منفي اغیز وکړي ستاسو نظر؟
زما په نظر باندې دغه تنشونه یا دغه مخالفتونه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د پنجاب د دولت ترمنځ شدي، دا نور هم پاکستانیانو ته د دې جرأت ورکوي چې هغه د ډیورن په فرضي کرښه باندې د اوس دوی اغزم تاره چې نور هم د خپل حرکات دی ګړندي کړي، او دا نه د افغانستان لپاره په ګټه ده او نه د پنجاب د پاکستان د پنجاب د حکومت لپاره دا په ګټه ده. فله حاصلته ولسونه نه سره جلا کیږي. اروپا په څوم د دوهم جنگ بیرته ټول سرحدونه دوی استقرار او زموږ خاوره دوی اخیستي او په زور باندې پاکستان دولت یې ورکړي او بیا هم دوی تقویه کوي. دا فکر کوم چې په دې سیمه کې به د پاکستان په تاوان وي او دا به د افغانستان په تاوان به وي.
هیواد صاحب، روسي پښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
زما په اند او هر څوک چې په دغه موضوع باندې حتی کوچنی حرکت هم کوي او کوچنی خبره هم کوي د ډیورند فرضي کرښې په ارتباط باندې، یعنی دغه کوي چې دا سرحد د افغانستان دی، هغه باید د افغانستان څخه تبعید شي که افغاني او که خارجي.
په کابل کې د برتانیې د سفیر د څرګندونو په اړه چې ویلي دي، ډیورند کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی، هم د افغانستان د قبایلو د چارو د وزارت عکس العمل وری چې وایي دا ډول څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف دي، او هم د افغانستان د څېړنو مطالعاتو د نوین مرکز د مشر تبصره په دې اړه وری ده. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. زما همکارې فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده. فریبا جانې، د دې سفر اصلي اهداف څه خودل شوي دي؟
بله، په ټولیز ډول په راپورونو کې داسې ویل شوي په داسال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې ډېرې شوي دي، نو ولسمشر ټرمپ په دې سفر سره غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا او جاپان یو اتحاد وشي، او پینګیانګ ته وایي چې نور د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هلیکوپټر ته پورته شي د نننی سفر په اړه خبرې اعلانو ته ویل چې دوی به له جاپاني چارواکو سره پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې وکړي، او هم به د نورو هیوادونو او خلکو سره د مرستو پر لارو چارو وغږیږي، خو په دقیق ډول یې د کوم هیواد نوم ونه اخیست.
لکه څنګه چې تاسو ویل د سفر څو ملکونو ته دی، په دې کې شمالي کوریا او د امریکا اټومي لانجه په دې ورځ کې ګرمه ده. آیا داسې هیله شته چې دا سفر به وکول شي شمالي کوریا وهڅوي چې له اټومي وسلې لاس واخلي او د واشنگټن او پیونګیان ترمنځ ستونزې او څه هواري شي؟
په ټوله کې په دې اړه له وړاندې قضاوت کول به ستونزمن کار وي چې دا سفر به شمالي کوریا څومره قانع کړي چې له اټومي وسلې لاس واخلي او له امریکا سره یې لانجه هواره سي. په خپله ولسمشر ټرمپ هم کله چې تر سفر د مخه له خبري اعلانو سره خبرې کولې ویلې دي چې دوی به وګوري چې څه پېښېږي، خو په مجموع کې په خپله دا سفر بریالی بللی وو. ټاکل شوی د ولسمشر ټرمپ دغه دولس ورځني سفر په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ په جاپان کې په یوکوتا پوځي اډه کې له امریکایي او جاپاني ځواکونو سره وګوري، او هلته به د سیمې د امنیت لپاره د ائتلاف پر اهمیت وژغیږي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یو مهمه موضوع د شمالي کوریا اټومي لانجه هم شریکه کړي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري په سرمشریزي کې برخه واخلي. د غونډې ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویلي و چې شاید دواړه مشران د دې غونډې ترڅنګ خبرې هم سره وکړي. او ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیا یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې هم ګډون وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د آسیا یو لس هیوادونو ته د ولسمشر سفر د ولسمشر ټرمپ د سفر د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ په دې سفر کې د کړکیچ د کمولو د هڅو په اړه مول فریبا ظاهر ووریدل.
د هرات په صنعتي پارک کې به ډیر ژر 15 فابریکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توریالی غوسینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکې د خصوصي سکتور له لوري د زرګونه میلیونو ډالر په ارزښت جوړیږي. ښاغلی غوسی وایي دغه فابریکې د وړو خوراکي توکو او ساختماني موادو په برخه کې دي. نوموړی وایي د دغو فابریکو په فعالیت سره په مستقیم ډول 400 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم به په هرات کې د سوداګرۍ کچل وړ شي. اوس مهال د هرات په صنعتي پارک کې له 500 نه زیاتې تولیدي فابریکې فعالیت لري. د سرپور په مرکز کې کروندګرو ښځو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 50 شنې خونې ورکړل شوې. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس محایدین عینینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په سوزما قلا، ګوسفندي او سانچارک ولسوالیو کې به 50 نورې شنې خونې هم توزیع شي. ښاغلی عینی وایي دغه سړې خونې 10 متره اوږدوالی او 30 متره بار لري. نوموړی وایي کروندګري ښځې په دغو شنو خونو کې کولی شي د کال په هر موسم کې سبزي وکړي او ګټه ترې واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې. یو بوجي قزاقي وړه یو 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1280 افغانۍ، د وریځ یو درنی ملای بوجي 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1080 او 1 لیتر ډیزل هم په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د زینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 1080 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 13 پوله، زر ایرانی تمن 14 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
له مرزي احمد زي څخه مو د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونو اوریدل. او اوس هم له اجمل تورمان او رچد کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپرسپانو په خپلو نننیو غړو کې پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د پاکستان او له دغه هیواد سره د افغانستان د اړیکو او سولې د خبرو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې خپل یو مطلب کې لیکلي، د غوت ملاتړ ماموریت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین فعالیتونه زیات شوي او دغه هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان په راتلونکي کې یو رول ولوبوي. په مطلب کې د دغه هیواد د ګډ استخباراتي او عملیاتي مرکز قومندان ډګروال کورتیس بورنس په حواله راغلي، د هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې د خپلو ګټو استازیتوب کول غواړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او ویلي چې د هغه هیواد چارواکي لا هم په دې خبرې کوي چې له طالبان نه خپل دغه ملاتړ ته دوام ورکړي او کنه. ویساق پلواکی ورځپاڼې بیا لیکلي، د پاکستان پوځ د پنځشنبه په ورځ له افغانستان او امریکا سره وروستۍ خبرې وڅېړلې او ټینګار یې وکړ چې له دواړو هیوادونو سره سلا مشورو ته باید دوام ورکړل شي. په مطلب کې راغلي، د پاکستان د پوځ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د لوی دریسیز قمر جاوید باجوا په ګډون په دغه غونډه کې د نوموړي هیواد د ټولو قولي اردوګانو قومندانانو ګډون کړی. د مطلب لیکوال لیکي په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په غونډه کې د امریکا او افغانستان له چارواکو سره په اړیکو ټینګار شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکلي، له پاکستان سره د سول لپاره د موخو او ټاکلو اقداماتو په تشخیص سره د لارې منظمه نقشه جوړ شي. هیواد لیکلي، ولسمشر دا هم ویلي چې افغانستان په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی او د سیمې د هیوادونو اړیکې هم باید د وړاندوینې وړ وي. ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلی غنی دغه خبرې د پاکستان لپاره د بریتانیا د عالي کمشنر توماس ډریو سره په اړه کړي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غړنې کې په یو مطلب کې لیکلي د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت صلاحکار په افغانستان او پاکستان کې د ظلمي خلیجزاد په سرپرستۍ د امریکا د ځانګړي دفتر د پرانیستلو په هڅه کې دی. په مطلب کې راغلي چې دغه دفتر به د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزارت له واک هم وایستل شي او چارې به یې سپینې ماڼۍ ته انتقال شي.
د عام روغتیا وزارت د اسهال یا نسناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو د مړینې په اړه د یونیسف د ادارې رپورټ نه ردوي او نه یې تاییدوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو د مړینې کچه ټیټه شوې ده. د عام روغتیا وزارت د کوچنیانو د روغتیا څانګې مسؤل ډاکټر علي شاه الوی ازادي راډیو ته وویل د عام روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي. د تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یونیسف د ادارې د دغه راپور په خبرګون کې چې په افغانستان کې د احصال د ناروغۍ لامل هر ورځ شپږ ویشت ماشومان مړ کیږي وایي د دغه ناروغۍ لامل د افغان ماشومانو په مړینه کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی دی. د دغه وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه علوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونیسف د ادارې دغه راپور نه رد او نه یې تایید کړ، خو ویې ویل چې د عامې روغتیا وزارت د رامنځته شوې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمې هڅې پیل کړې دي.
چیز بسیار جدیدی که در تداوی سالات شامل تداوی جهانی شده بود ما در افغانستان را
د نسناستی د درملن لپاره مو دوا تازه چیزونه چې په نړیواله درملنه کې شامل دي هیواد تراولې دي. یوې د نسناستی د کنټرول لپاره د زنګ ګولې او بلې او ار اس دی.
خاغلی علوی بوبل د اسهال یا د نسناست د کنټرول لپاره 15 کلن پلان تیار شوه او اړوند ادارې مکلف دي چې د کنټرولولو موضوعګانې په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتو د سازمان د یونیسف ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ شپږیش ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د نسناستې په ناروغۍ مړه کیږي. دغه اداره که څه هم مني چې د نسناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو بیا هم وایي چې هر کال شاوخوا 9500 افغان ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د چارو پوهان وایي د حفظ الصحې نه مراعتول او د ناپاکو اوبو کارول د دغې ناروغۍ د خپرېدو عمده لاملونه دي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې کورنۍ، ټولنه او د عامې روغتیا وزارت ستره ونډه لري.
پیل له کورنۍ کېږي چې د ماشوم نظافت مراد کړي. د ډوډۍ له خوړلو مخکې او وروسته په صابون د لاسونو پریمینځل او د پاکو اوبو څښل په پاک ځای کې باید واوسیږي. د حفظ الصحې په مراتولو کې د اړوندو ارګانونو تبلیغات هم ډیر مهم دي.
خاغلی حسن زی وایي د عامې روغتیا وزارت باید پر ښارونو سربیره د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته چې د حفظ الصحې د ګټو په اړه پوهاوی نه لري تبلیغاتي پروګرامونه زیات کړي چې د ماشومانو د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په غزنی کې د نارینه او خزینه خبریالانو تنخواګانې توپیر لري. په دې ولایت کې د خزینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلانو نن پرون ازادي راډیو ته وویل چې خزینه خبریالانو ته هغومره امتیازات نه ورکول کیږي لکه څنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کیږي. په غزنی کې د سیمه ییزو رسنیو له مسؤلانو سره د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د ستونزه شریکه کړې ده.
په غزنی ولایت کې ښځینه خبریالانې وایي د رسنیو مسؤلین نسبت نارینه خبریالانو ته ورسره د مور او میرې چلند کوي. دغلته د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د برخې مسؤلې خدیجه اشرفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رسنیو مسؤلین ښځینه خبریالانو ته له 1500 افغانۍ څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې معاش ورکوي، خو نارینه خبریالانو ته 2000 افغانۍ معاش ورکوي. نوموړې وایي که چیرې دغه ډول چلند له ښځینه خبریالانو سره دوام وکړي او مخنیوي ونسي نو په غزنی ولایت کې به پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډ سي پرسي.
کورنۍ هم اجازه نه ورکوي چې دغه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. بیا هم یادونه کوم کوم امتیاز نه راغلی، مثلا کوم رسنۍ چې مثلا د دې په توګه
لادی سره په دغه ولایت کې شزینه خبر اعلان هم ورته څرګندونه لري. د دې لړلې و هم ارزو پاده چې په غزنی ولایت کې په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي. او په وای لډیر غوښونه او امنیتی ستونزو سره سره بیا هم خپل دند اجرا کوي، خو هغه مر امتیازات نور کول کیږي لکه څنګه چې نارینه خبر اعلان تور کول کیږي.
خب در ولایت غزنی مشکلات خانما زیاد هست.
تاسو خبری است چې په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی، خو بیا هم موږ د خپلو ورونو تر څنګ ولاړ یو او کار کوو. کله چې یوه خبریاله یوه دفتر یا ریاست ته ورځي، نو هغوی په ډېره بده سترګو ورته ګوري، او بل وسلوال طالبان که د کور پته پیدا کړي نو سمدستي ورته ګواښونه کوي. نو ولې موږ ته امتیازات کم راکول کیږي؟ په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نامه د سیمه ایز ټلویزیون مسول احمد فرید عمری ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د دې حقوق په مرکزی اداره کې تر پښو لاندې کیږي. نو دوی اوس دې ته مجبور سوي چې ښځینه خبریالانو ته کم معاش ورکړي. ښاغلی عمری ازادي راډیو ته وویل موږ ښځینه خبریالانو ته نظر پر کار معاشر کوو، او ښځینه خبریالانې له دفتره بهر کار نسی کولی، خو نارینه خبریالان په دفتر کې داخل هم کار کوي او له دفتره بهر هم کار کوي او راپورونه چمتو کوي. او بل دا چې موږ هغومره امکانات په لاس کې نه لرو چې کارکوونکو ته زیات معاش ورکړو، ځکه زموږ د ولایت اعلانات په کابل کې رسنۍ تور کول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو تر څنګ ځینې حکومتي چارواکي، زورواکي او د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی. د دغې کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدي چې د تېرې پنجشنبې په ورځې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې خبرې کولې، ویې ویل چې له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم. لږ تر اغلې زلایم د کونړ ولایت نه ورجانه د سالار باغ د سیمې نوجا په نوآباد کښې د شل سړک چې حکومتو ته پاملرنه نه کوي. د کونړ د والي څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه سړک باندې انتکار شروع کړي. دا څوارلس پنځلس کاله تېر شو، جمال خان د وس د موټر د سانتې لارې پرې نشته دی. نو زه د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه لاره جوړه کړي.
لکه میدان وردګ دی له خپل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو ما دغه هیله ده چې وروره د نرخ په ولسوالۍ کې تر هوایي عملیات ولې دوی بند کړل، خو دغه ته ادامه ورکړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی. دا اندېښنې شته چې د هوا د ککړوالي له امله په راتلونکو کلونو کې د نړۍ په سطحه میلیونونه کسان له خپلو سیمو بې ځایه شي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبوره شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې وارخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودې ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا په تېره بیا د دې قارې له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دی فکر کوي چې یو میلیون یا دوه میلیونه کسان به نه وي، بلکې لس یا شل میلیونه به وي. دوی به د اقلیمی بدلون لکبل جنوبی افریقا ته لاړ نشي بلکې له مدیترانه بلند اروپا ته واوړي. د دوی چیرنه په جرمنی کې د اقلیمی بدلون په اړه د دی اونۍ تر سرمشیزی وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې چیرنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاری چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمی بدلون لکبل د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رید خبرونی پا دو همه برخه که ده زهر و کاروان اونیس پروگرام او ریدل شیخ اوس دولستیم وجیدی لاجمل انس خدا مهم خبرنو لندی زورم.
د کابل امنی کمانډانی وای د کابل د تیمورشاهی په سیمه کې لګیدل اور تر کنټرول لاندې دی او هڅه روانه دي چې په بشپړه توګه ګول شي. دا پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا د ولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته رسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ایران ات سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولې ته نږدې له وسلوالو سره په جګړه کې وشل شوي. او د متحده ایالاتو حکومت یو مهم ساینسي ریپورت خپور کړی. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د اقلیم بدلون تر ډیره د بشر فعالیتونو سره ارتباط لري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درلو اوریدونکو سلامونه. زاود نافی حماتیم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 15 یوازې په افغانستان کې تولیدیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د هندستان د نوی ډیلی په هوایي ډګر کې افغان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو. د هند پولیس وایي دا قاچاقړونکی چې قاری محمد حنیف الیاس نومیږي 1 کیلو هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړی او له افغانستان څخه نوی ډیلی ته لرسیدو سره سم پولیسو ونیو. تورن کس په خپل لومړنۍ څېړنو کې ویلي چې تر دې مخکې هم 4 ځله په خپل خېټه کې هیروین هند ته قاچاق کړی او د هغې ډلې غړی دی چې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی هند او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق کوي. په پکتیا کې په 100 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیا والی شمیم کټوازی د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د پکتیا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 1,315 کیلوګرامه نشه یي مواد چې 1,31 کیلوګرامه چرس، 490 کیلوګرامه تریاک، 270 کیلوګرامه بوساړه یا بې کیفیته چرس او 8 کیلوګرامه هیروین نیولی ول چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې یې وسوځول.
دا ګردیز ولایت په اړوندو ساحاتو کې دغه مواد مخدر د موږ د ویخو قهرمانو پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې په تړاو باندې تقریبا د 12 زیات کسان هم ورسره نیول شوي دي چې هغه عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم شوي.
د پکتیا د امنیت امیر نثار احمد عبدالرحیم زئی وایي هڅه کوي چې د ګردیز په ښار او سرحدي ولسوالیو کې د نشي موادو پر خلاف غزمی زیات کړي چې له هواده بهر د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د کندز پولیس په دې ولایت کې د 9 کیلوګرامه نشي موادو د نیولو خبر ورکوي. د کندز امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کندز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 9 کیلوګرامه هیروین نیولې چې په یو مسافر وړونکو موټر کې وړل کېدل. پولیسو د نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیولې دي. دوی په لومړنیو څېړنو کې ویلي چې غوښتل یې د مواد له تخار څخه کابل ته قاچاق کړي. او د ونی ورستی په خداده چې له نشي مواد سره د مبارزې وزارت په پروان ولایت کې د 3.5 میلیون افغانۍ پارزښت 4 پرمختیايي پروژې پرانستې دي. د پروان ولایت ویان دی وحیدی شاهکار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 40 میلیون افغانۍ پارزښت د وخوانځي ودانې جوړول، د 11 میلیونو او 4 لکه افغانیو پارزخ له نشي مواد سره د مبارزي ادارې ته د ودانې جوړول او د 24 لکه افغانیو پارزخ د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د چرګانو اتیا فارمونه د بدیل ماشیت له بودیجې څخه تمویلېږي. د افغانستان له نشي مواد سره د مبارزې وزارت وایي پروان له نشي مواد څخه پاک شوی او په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د تورته نوري پرمختیاي پروژې هم پلي شي.
روقیه لیزی و چی د نشی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سول کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي.
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پر روان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
په هلمند ولایت کې سلګونه کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لخوا ته نیول کېدو وروسته ترې تم سوي دي. دا چې د هیروینو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
اته محمد وایي چې د نشول عمل خپل ورور له کور شړلې دي او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لاند ډراما هم لرو.
وسړی دې ماشوم شې دې خلاصې شې وې دي له سهار رئیس جاړي شې دې ورته راوړه
زما سره هو لنګ واو غنې می.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سول کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په دې مقاله کې راغلي چې نشي مواد اوس هم د طالبانو ستر مالي سرچینه بلل کیږي او د مخدره موادو د قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې د ټولو ګټ 50% جوړوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې روانه نامني او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید ستر لاملونه بولي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نرزی راپور لري.
په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي چې د افغانستان څه باندې 90% تریاک له دې هېواده بهر پروسس کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تازه مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې نیمه برخه تولید شوي تریاک په دې هېواد کې پروسس کیږي. د مقالې لیکوال د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ننه د تریاکو پروسس د نشه یي توکو په قاچاق کې اسانتیا راوستې ده. په مقاله کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان د تریاکو له تولید او قاچاق نه لږ تر لږه په سلو کې شپېته اوایت ترلاسه کوي. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په روان کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید له زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پر روان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې ستر لامل یې په افغانستان کې ناامني ده. ځکه په ناامنه سیمو کې د نشه یي توکو مافیا ته د کار زمینه برابره ده او بل دا چې د مخدره موادو ترانزیت هم د سیمې د هیوادونو له لارې کیږي. که د ترانزیت مخه یې ونیول شي او په نړیواله کچه یې تقاضا راکمه شي د مخدره موادو کاروبار به په افغانستان کې له منځه ولاړ شي.
تر دې مخکې د فرانسې خبری آژانس هم د ځینو چارواکو په حواله لیکلی و چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د هیروینو تولید تر ډیره خپل کړی او له دې لارې میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د مخدره موادو او قانون د تنفیذ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام براون فیلد هم په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې وسلوال طالبان خپل ټول مخدره محصولات په افغانستان کې دننه پروسس کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي د نشي توکو فابریکې د افغانستان په ناامنو سیمو کې فعال دي او وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. د دغه کمیسیون مشر هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په هر سیمو کې چې منطقه د طالبانو په لاس کې هغه سیمو کې د پروسس فابریکه شته. هغه اصلي مال یعنی چې دوی هلته غواړي چې په خارج کې تولید کړي هغه مال دلته جوړېږي چې هغه باج سپک شي او دغه توله سپکه شي بیا دا دوی د انتقالي او خارج او نورو همسایه هیوادونو ته وړي.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي کچېرې له مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي مثبته نتیجه به ولري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنویو د مخدره موادو کښت تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې او د کوکنارو کښت او تولید هم په ناامنه سیمو کې روان دی.
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د هلمند والی وایي د هغه نشي موادو په اړه څېړنه کوي چې تنیول کېدو وروسته ورک شوي دي. ویل کېږي چې د هلمند په بیلابیلو جلا پیښو کې لسګونه کیلوګرامه وچ تاریک او نور نشي مواد تنیول کېدو وروسته پولیسو په خپل منځ کې سره ویشلې دي. له دې جملې څخه یوه هم د ګرشکو لسوالي پیښه ده چې پولیسو او قاچاق وړونکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګرشکو لسوالۍ کې په سلګونو کیلوګرامه وچ تاریاک او یو لړ نشي توکي نیول شوي دي، خو دا چې څنګه ورک شوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلي دي سیمې ته پلاوی استول شوی دی او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګرشک په ماجر بازار سیمه کې د قاچاقبرو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي.
ځینې امنیتي مسؤلین یا کسان په خپل سر وتلي دي قاچاق د مخنیوي لپاره، په هغې کې برخورد منځته راغلی، حتی نفر وژل شوي دي او حتی ځینې بیول شوي دي هماغه قاچاقبرانو یا طالبانو د خوانه. موږ د دې دپاره ځانګړی هیئت ټاکلی، دا موضوع څېړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي، که مواد مخدرې لاسته راوړي هغه یې په شخصي نفع کړي وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی دی هغې به دوی جزا وي.
ویل کېږي تېره اونۍ د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته له وړاندې د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول شوی. دواړو غاړو ترمنځ په پیښه شوې نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لکه پاکستاني کلدارو په شمول اووه کورلا ډوله لوکسل موټرونه چې نشي توکي او وچ تاریاک پکې بارول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشي توکي د دې په ځای چې د امنیت قمندانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم شي، د ګډو ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ تقسیم شوي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپي د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکاره ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابته شوي نه دي، ځکه چې د یو جرم د اثبات دپاره اسنادو ته ضرورت شته، شواهدو ته ضرورت شته، مدارکو ته ضرورت شته. موږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. کله چې دا درې شرطه چې اسناد، شواهد، مدارک وجود ولري، هغه هم ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دغه خبرې استعمالیږي.
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشي توکو په کرکله تولید او قاچاق نوم لري. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي عطاول افغان وایي که افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشي توکو کاروبار او نیونې ته خپله توجه ورواړوي، ښې پایلې به ونه لري.
د هلمند د نامنۍ یو لامل همدا دی چې قاچاق دي، خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کېږي او په عام محضر کې نه سېزل کېږي او نم د مواد مخدرو غاسات کې سبتیږي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې شان باندې اخته دي هغه کوم وظیفه چې دوی ته سپارل شوې ده هغه وظیفه ته صادق او پاداغ نه دي پاتې شوي.
په داسې مسایلو باندې موږ خبرې چې هغوی مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې، پر لارې باندې هغوی په مایل شوي دي.
ولایتي شورا وایي په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخه کېږي چې زیاته توجه د نشي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول شوي مواد تر ځان لوړو مشرانو سره تقسیم کړي. دوی د چا نوم یاد نه کړ، خو دا مسله یې د اندېښنې وړ وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشي توکي نیسي او بیا یې په خپل منځ کې ویشي. دوه کاله وړاندې د امنیت قمندانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منصوبین په غلا په شخصي جامو کې د قاچاقبرو په نیولو پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یوویشت کسان یې پکې ووژل شول.
په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا د نشي موادو ته نیول کېدو وروسته د ورکېدو په اړه مو زموږ د همکار الیاس دایی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
پودر یا هیروین هغه سپین رنگ ماده ده چې په نشه روزي کسانې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، زموږ همکار محمد ایاس ترنک په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دی دا د یو ډول مواد دي چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدش او تیرېږي.
ډاکټر صاحب که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ورباندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي، د سترګو نه اوښ کې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري او د دې علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلی که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي. ځې همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي، مریض خوبولی خوبولی وي.
لنډمهاله اغیزې به د دې څه وي؟ یعنې که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره کاروي پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار لوړې، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا د رګ د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونول لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دین علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده دی کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنی د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنی تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کسوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لری رن دا مرض منځ راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځ راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا پکې منځ راتلی شي. د دې علاوه موږ دا وینه چې پکې صفا کیږي هم د دې لارې صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان لپاره لاره خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لاره هواریږي، لاره شي هواره شي. پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي دلته پرسوب، سورواله، درد، تبه منځ ته راځي. کومې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډه استعمال شي تور زیړی او زیر زیړی او سپین زیړی ښه انتقال یا ترانزیت لاره ان همدغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډس هم منځ ته راځي. څلورمه خبره د عضلې لارې که استعمال شي نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ ته راشي یا جوړه شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې نو کېدای شي چې د عصبي رګ هم وول شي. نو که چېرته وول شي اول خپل تور اوړي ګان ساج مړ کیږي او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کی یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یاده کی دا مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو شکل دا جذب شي دغه تا د انساج التهاب یا پرسوب درد منځ راځي چې دا کله درد منځ راغی التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا سره تنګيږي مرور د زمان کې دا شي د خپل د تلاسه ورک
که پر امیدوار خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نساپی مړینم پکې هم منځه راځي دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روګدي خزونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
د هیروینو د زیانونو په اړه مولا ډاکټر محمد عارف مومن سره زموږ د همکار محمد یاستر نک مرکه اوریده خو بیا هم د هیروینو په اړه خبرې لرو او د یو داس چاک صدر اورو چې د دې سپینو زهرو یعنی هیروینو قربانی سوی دی د پروان ولایت د شکلن اتمامات په ایران کې په تارک وختاسو او بیا تر شیشې پورې ورسید دی وایي چې ورورې لکوره وشړه دا چې ورورې ولې لکوره شړلې دا بخپل د دل خلې واورو
زه مثلا ایران کې فیصلات میرولګه کورنه کول ساختمانی کارګری نه ورګه پیمن کوري می شروع کړه د پلار یتیم پاتې ما ډېر سختي نه تیر کړې زه ټوله خطره خطرې ما زه داسې ووم چې د زندګۍ نه ستړی ما داسې بیخ نه امیدم د مو پلار ورګه پیسې ډېر وخت مخکې مثلا مړ کمې وجلې داسې بيساره بيسر پرستلون وینور ځګه هاله هاله وتن کوله مې ته طریق وله وینور راغلم افغانستان ته افغانستان کې پیسې ورولر ما د مو سره جنجال کچېړې وک په خاطر د غزم کې مثلا مو په کویوله د مو سره مشکل پیدا کړه د کورې وېستلم مور به جوړلې مثلا جوړ انګوله وکړه هغه جوړ مو سره ورګله اني مریض اسله مثلا د فوپس اسله مړ اسله بچره وینور راغلم کابل کې مې د سپورشي کول شو په خونه مې مایوان خلک الله 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 اندغه مشکلات او جګر خونی او بیکاری چاينه خرچیدل دي مار وهل شي په شیشه او پودر باندې مثلا اوغشتاشتم وی یو کال مې ورغل مثلا پودر وه تر یو مست په وخت کې چې کاربور مې جوړ باندې جوړه کې مې اوتاق دلست چې کار مې خراب شي یو ته درې مې ستې په چمن کې وسل بي خي بد حالت مثلا د زندګي نه بي خي ستړي شي بي خي ان د سپیډ ات مونږه چمن کې تقریبا درې مې ستې مو تیرې په چمن کې بنو سو کلب ورغل و دې کې د لومل د کلب بنوستو او چورانه وزري دبره زه بتلم ما پیسو خټکیو مې خرڅول د شپې بلې لوتلم په اندې چمن کې میسو امریش لمه ز کوم شلمه د کاربونو موادم نه رسې کومورې نه زديګي زه علاقه ومه زه یو شپه یو راز یو چمې ما د پټنه نه کوله به هیڅ سختي به مو نه مو چې روډي مونږه مونږه پیسو گزاره کلو هغه مونږه کله رسېل کړ پیسو نه رسېدله پوره موږ چې مې ور زديګي پر ودی کېدل چې ته کوم څه وکړنګ پروت دا چې خالق به چې عمل ته بدغه عمرو چوبې پختنه نه کوله ایس څو چوب ساکینې کتنه خمار شي مثلا مثلا موادونه لري سبایونه لري دیګه څوګینه درکې دا پودر دی یو ډېر بد مرز دي چې خپل ځان ته راغله پیسو رسې دګینې شي کوله چا کوم می کور کوې تر دې مثلا به کور پوت شنو خپل د خو بوت می خاص کوله موله می خاص چې زه مثلا نشه پر کوم
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهر کاروان ورستي برخترا ورسېدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپولې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه دا چې د زرغونه د اکبر په نوم د یو موتاد سړي میرمند ده. دا د بیوزلی او خورزواکی لامل خپل شیدې نه لري. خپل کوچنی ماشوم ته پودري شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې یو افغاني هم نسته. وایي چې ماشوم ته شیدې نه سمورانی ولي. نو هغه دې چې د زرغونه ماشوم د لوږې له لاسه پر لپسې جاړي. په دې وخت کې زرغونه ته گاونډي شته د سرور خان په نوم د یو شتمن سړي پته ورکوي. او ورته وای چې هغه ته ورسه کې داسې مرستر سره وکی کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونه ژړا اوریدل کیږي دا چې زرغونه ولې ژاړي او اصل کیسه څه ده دا به په یو ډرامه کې واورو
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي له سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه
زما سره هو لنګې واو غنې مې شیدې په دې شو ورته واخلم
شکر ځوانې ولاشه کار وکړه یا یې له چا څخه پور کړه
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کینه. دا راته وای چې څنګه راغلی؟
ډیره غریبه یم، میړه مې پوډری دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هر میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کومای، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبی، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم څه ډول خوشحاله وساتم.
بس نور نو ته خپله پوسه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږي؟ خپله خور او مور نه لري چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.